تم الحمد لله زمو مشران موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې شپږ دېرش ټنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ درېیمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپل سری نیول غندلی دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د ښځو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته شرغ لاست. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبري جې زملالی بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبري کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبري کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د میلمنی پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت و ایستی.
سلامونه علیکم. هله تاسو نه مننه مله بچنه خیر اوسه.
په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند دفتر مو بند فیزیکی شکل یا ډول نه، خو مون کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هله ځله کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا دوښتنه یادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویل دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې طرف ته چینه دی اخستی چې څه باید څه رقم کار وکړي، د خپل دفترونه باید څه رقم فعال وسی. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده او بل ورسره فکر کوم چې لکس د د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقل نهاد ده، لاکن دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی. دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دی.
او تاسو خبره یاد کړه چې د دوی ته د طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
خون ندی افغانان بخصوص بیا خزه کابل کی دی که نور ولایت کی دی واغه خزه سره چې مون کار کول او سوداګری لري، اکثریت یا ټول زه وایم اسلامي حجاب لري، ځکه که بسر دی څومره حجاب چې اسلام کې مون ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام پاره دی پویږي او هغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چون کې یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دوه خزه یا هغه خزه چې د دې دوه د مرستې لپاره راغلی او هغه حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پخې او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالی چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
بله اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دی یا حداقل برابر بوي، بل هغه دي چې کېدای شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میاندې لري خواندې لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم ښځه لري او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا هلته هم ښځشته دي، او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی. فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هغه سیمه کې دی لیدلی دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري، یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې د مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن، چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي اس ښځې نه یې لیدلي او اس دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته سترګې ښکاري نه، بل څه حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی. هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر کوم کولی شي چې دی ښه تاثیر دې باندې ولري، بل چې دی دنیا دیده دي. هغه مشران چې موږ ګورو موږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته موږ سره ولري او ښځه ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم، او دا موږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغې راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه داد پوښتنه وکړي.
بله اوریا خیل صاحب، تاسو د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای. څنګه باید دوی وپوهول سي، دوی څنګه کولای سي چې د خپلو ټیټ رتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامې جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې وپوهوي چې هغوی شایي لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوي چې دوی ستا، خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهېږي چې ښځې ستا، ښځې هم یو موجود دي، ښځې باید یعنې داسې چې دوی په مخکېنۍ دوره کې په نویمه لسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو ښځې باندې لاس پورته کولای سي، یو پردی سړی کولای سي چې یو ښځې ته وهل ډبول ورکړي. یعنی دغه نه په افغاني لحاظ باندې، نه په اسلامي لحاظ باندې توجه کېدای سي دغه یو عمل. اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هغه رقم چلند کوي، د ښځو سره پر پردیو ښځو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي، ښځو ته وهل ټکول ورکول غواړي، او په څپېړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو، د هغوی څخه د کیمرو کشولو، د تلیفون اخیستلو، دغه سي موارد لیدل سوی دی. په ټولنیزو شبکو باندې هم دغه سی ویډیوګانې خپرې سوی دي چې د شوزو سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردی شوزو باندې لاس پورته کی او سره هر ډول چې دوی غواړي ور سره چلند وکړي. نو دوی د پاره د پوهاوی برنامه څنګه پر مخ وړل کېدلای سي چې دوی باید په دغه پوه سي چې شدینه سوداګرانی یا شدینه ډاکټرانی یا شدینه پیلوټانی یا په هر برخه کې چې وي شدې یو موجود او باید فعالیت
وکړي. زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري، او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دام پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې او مېرمنې چې کله ناروغېږي، خو یو نارینه ډاکټر ته خو نه استوي، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي. او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي، خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. نو او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدای شي دې پوه شي، خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درسونه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه ډیر دی باندې مثلا ډیر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لار فکر کوم خپل دا رادیو دا دا سیمره کې دی چې دی حتما کېږي کوم طالبان چې هر یو موږ تاسو نه زیات معلومات لري تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري رادیو د لار نه باید واري بل ما تاسو ول چې د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دوی سره باید کار وکړي دوی ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنې فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي او ورته ووایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو تاسو ته مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو خو من غواړم چې دا کار وکړم تاسو ته دا په هغه هم وکړم نو زه کوم چې ځینې کمپینونه باید وسي ځینې مشخص برنامه باید وسي او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي نور خونه دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي هغې کوي شي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده دومره کار یې کړی دی زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم د دوی مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د ریګولار نه
بله اوریا خیل صاحب که تاسو د شوتو په اړه باندې یو څه خبري وکړي چې شزینه تجارانی هغه چې سوداګرانی وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغه په اړه کاراته وایست
موږ ټول افغانستان کې رسمی تجارتونه لري رسمی په دې معنا چې دی جواز لري د کار جواز لري د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دی او مالیه ورکړي دی دوه بیا زرونه پورته د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویا نه پورته فیصدی شده ده نارینه ده دی اتیا میلیون نپور ده پانگه چونه کرده او تقریبا طول برخو که دی کار که دی لاسی صنایع واخله تر مکتبونو پوره تر کلینیکونو پوره شفاخانه دی لری د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس میرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 45,500 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو له خوا نه مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې په کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې اقتصادي برخه کې یو ډیر مهم ونډه لري، ډیر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باندې ته متوجه اوسئ چې یعنی کدی کارونه کې ډیر خلک د افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوی دي. اوس چې فعلی حکومت ده اوس خو بیخي زیات شوی دی شمیرې. نو دې موضوع ته باید پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډیر شمیرې باندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې وو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا د دار نه نیسو، بل یو شمېر ویل چې زمونږ دفترونه طالبان نه وو، او یو شمېر ویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولې خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. خو د مختلف سیمو کې دي ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دواړه فعال دي. شکر ورسره ارشګه چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبره کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. دیر خیزی دی چه از رسمی کاروبار دلور افغانستان کیخی دی اروپا یا کانادا یا امریکا تا تلوی دی کاروبار پریخی دی او نو پویگی چه دا سرقم یا مخی ویسی یا ایبند کی او زینی دی چه راغلی دی کاروبار هم دس خلاص دی خپل کارمندان لری چه ورطا کار که او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کورنه یا هغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه اخلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري او متاسفه چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو او دینه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بله آغالی اوریا خیل، ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی؟ اوس چه تاسی د سنایه او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است، موش پخوانی ویل زکه چه اوس ده وزیفه نور ستاس سر نسته. نو تاسی که ده ماشونو پا عرایو چه معلومات را که یو بل داغا چه که تاسی خپل کسا مشتا وکی چه تاسی خپل جواند چنگ پر مخوری؟
ماشونه خونش دادی زمان ماشونه ده حفل زویت ورطا ویو چه کم مدمنه دا کاربار لری مون ورطا زیلی چوپلونه یا خدمات ورطا برانده کهو زمان خدمتونه مثلا دادی چه کده مالی منابو تا زارت لری مون ورطا اماغا سرچینه برا برا و سرچینه پیدا کهو دولت سر بانکو سر نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغه سره مون د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس دلارینه ور سره مون باشونه لرو ورته قناعت ورکو دا غوښتنه کوو چې د امر سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دا 15 کالو کې چې دا شمیر تاسو باور نه کې دا شمیر شروع کې 480 مېرمنې 2014 کې او 2016 اوس پورې دا 2001 یا تر رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې نه چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سنای خونه ده د خزو خونه ده چې دې ورته د زمينه برابر کړی د دولت سره خبره کړی ده نړیوال بنسټونو ته د غوښتنه کړی ده چې دې ته زمينه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګرۍ ولري نو دا یو غټ شمیر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالی منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې د بازاریابی یا بازارموندنې په برخه کې د مالی برخه کې همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزیات ورکې چې هغه کال کې یو ځل نه او ورسره ځینی پروژې دي چې موږ کاراو دي خځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغه د لارې نه موږ خپل ماشونه تمویلو ګرچې زموږ د خځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډیر کوچنی دی یو کوچنی ټیم لري خو ډیر قوي ده موږ ډیر ښه هیئت مدیره لرو چې موږ تصمیم گیری کوي پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډیر کوچنی دی کابل کې موږ دولس کسانو تقریبا په ولایاتو کې دوه درې نه زیات نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ځای یو چیرته ورسېږي د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسېږي دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هېوادو کې چې دې سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو ډېر بنسټونه چې اوس فعلاً کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی نو فعلاً او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي نو دا ستونزه دي او فعلاً موږ اکثریت بېروزګار شوي دي مثلا ته خپل کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري
آغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم